یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
احمد شیبریم پدې خبرونه کې مو هر کله کوم په افغانستان کې نن د اوربند او اختر دوهمه ده امنیتي وضعیت څرنګه ده پر اسلام آباد د ملي امنیت سلاکار انتقاد
د یو قدرت طلبه گروپ نه استفاده کوي چې افغانستان بیا ضعیف کړي
پدې خبرونه کې پد هم واغلي په کندوز کې د یتیمانو روزنتون ته سر ورښکاره کوو او هلته مو زده کوونکي راښخولي
طالبانو عسکرانه منصل حوالو
روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام کې د متخصص ډاکټر څرګندونې لرو
یو نفر درې یا څلور کیلوګرام خوري څه خبره ده چې څلور نفر یو کیلو یوه مڼه او یو مالټه وخوري
تر هر څه مخکې خبرونه
د ملي امنیت سلاکار وی د افغانستان یو غونډای هیواد د افغانستان د کمزوري هڅه کوي د کورونوي چارو سرپرست وزیر وی هر پولیس چې د پولیسو د بدنامۍ هڅه وکړي لدان به شړل کیږي اسرائیل نن بیا پر غزه بمونه غورځولي د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وویل پاکستان غواړي خپل سرحدات وغځوي حمدالله محب په ننګرهار کې یوې ولسی غونډې ته پرون د اختر په لومړۍ ورځ دا څرګندونې وکړې
نن زموږ ګاونډی چې د افغانستان لپاره شوم اهداف نه د افغانانو نه پټي او نه د دنیا نه پټي د یو قدرت طلبه ګروپ نه استفاده کوي چې افغانستان بیا ضعیف کړي د افغانستان د خاوره که مکمله په خپل کنټرول کې نشي راوستلې بیا یو تعداد خاوره نور هم زموږ نه ونیسي که نور هیڅ نشي کولی هغه برخه چې پخوا د قبایلو په توګه استعمالېدله هغه را خپله کړي او دا قبایل وغځوي
شغلی محب د دغه څرګندونو پر مهال ویل چې یو سل اتیا کاله مخکې واکته در رسیدو په خاطر شاه شجاع یو معامله وکړه او پر اساس یې پېښور د افغانستان له لاسه ووت بل خو د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوا تیره دوشنبه کابل ته د سفر پر مهال ویلي و چې په افغانستان کې د روانو حالاتو حل د خبرو له لارې امکان لري د افغانستان د کورونوي چارو سرپرست وزیر وایي هر پولیس چې د پولیسو د بدنامۍ لپاره د پولیسو له نوم څخه ناوړه استفاده وکړي له دندې شړل کیږي حیات الله حیات د څرګندونې نن جمعه په هرات کې د پولیسو ملي امنیت او ملي اردو ترمنځ پر همغږۍ د ټینګار په باب د وینا پر مهال وکړي د کورونوي چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې شغلي حیات دغو ارګانونو ته ویلي هیڅ امیر باید د زورواکو ځانګړو فرمایشونو ته غاړه کښې نه ږدي که چیرې دا کار کوي له دندې به ګوښه کړی سي د هلمند پخوانی ولی جنرال عبدالنبی الهام د کورونا وایرس یا کووید 19 ناروغۍ له کبله ومړ دا خبره د هلمند د سرحدونو او قبایلو چارو رئیس نوید نظری په خپل فیسبوک کې لیکلې ده ځینو نورو چارواکو او خبریالانو هم د جنرال الهام د مړینې خبر خپور کړی دی جنرال عبدالنبی الهام چې 15 ورځې د مخه د هلمند له ولایته ګوښه کړای سوی وو په کرونا وایرس د اخته کېدو له کبله په کابل کې په یوه روغتون کې بستر وو د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې د جنرال الهام پر ځای محمد ولی علیزی د هلمند د والی په توګه ټاکلی دی نن په افغانستان کې د کوچني اختر او اوربند دویمه ورځ ده د افغانستان له هغو سیمو چې تر اختر مخکې پکې سختې جګړې روانې وي د بریدونو راپورونه زیات نه ورکول کیږي ازادي راډیو ته د هلمند له بولان سیمې څخه په یو رسېدلې ویډیو کې ښکاري چې سیمه ییز پولیس او وسلول طالبان سره نږدې ولاړ دي او یو بل ته څه نه وایي د دې ویډیو د کروالي په اړه خپلواکو سرچینو څه نه دي ویلي خو ځینې نورو رسنیو هم خبره کړې ده بولان او د هلمند نورې سیمې په دې وروستیو کې د سختو جګړو شاهدې وې له بولان سیمې په دې ویډیو کې پولیس پر طالبانو غږ کوي چې کار نه ورباندې لري او له هغې خوا هم ورته غږ ورباندې کیږي د اسرائیل پوځ نن سهار بیا د حماس ډلې د بریدونو په ځواب کې پر غزې تاړانګې د توپونو ډزې او هوایي بریدونه کړي دي د همدې اونۍ د تاوتریخوالي په نتیجه کې لږ تر لږه سل کسان د فلسطین خواته چې پکې ماشومان هم شامل دي وژل سوي دي او اسرائیل بیا د ځان لوري ته د اوو کسانو د وژل کېدو خبر ورکړی دی د اسرائیل پوځ په خپل ټویټر کې لیکلي چې نننۍ هوایي بریدونه او د توپونو ډزې د حماس ضد عملیاتو لړۍ ده وروسته بیا وضاحت ورکړ چې اسرائیلی ځواکونه غزې تړانګې ته نه دي ننوتلي او له دې سیمې سره پر پوله متمرکز پاتې سوي دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم د فلسطین او اسرائیل پر وروستیو کړکیچونو د بحث لپاره را روانه یکشنبه یوه غونډه پلان کړي او د مصر منځګړي هم د اوربند د ټینګښت په هدف اسرائیل ته رسیدلي دي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د تر ټولو لوی نلیکی خاوند وایي چې د خپل نلیکی ټول سیستم یې بیرته برحاله کړی دی. د ویلي چې دغه نلیکی تر انټرنیټي حملې وروسته بیرته د تیلو لیږدول پیل کړی دی. دغه نلیکه د انټرنیټي حملې له کبله چې واشنگټن ویل روسیې سوي ټکنی سوي وه او د تیلو رسولو په اړه د اندېښنو سبب سوي وه. کولونیال پایپ لاین شرکت پرون په ویلامیا کې وویل د 1850 کیلومتر په اوږدوالي د دغه نلیکې لخوا په عادي ډول د تیلو رسول څو ورځې وخت نیسي او ځینې بازارونه شایي په نوبتي ډول ځنډني خدمات تجربه کړي. دغه شرکت تیره شنبه اعلان وکړ چې د باج اخیستنې په نیت د یوې انټرنیټي حملې ښکار سوی دی. دا د امریکا د انرژي پر اساسي بنسټونو تر ټولو ستره ویجاړونکې حمله بلل سوې چې د نلیکې د فعالیت بندېدو سبب سوی وه. د فرانسې ولسمشر له آذربایجان غوښتنه وکړه چې د ارمنستان له سرحدي سیمو چې د ده په وینا د آذربایجان لخوا اشغال سوي خپل ځواکونه ژر تر ژره وباسي. ایمانویل ماکرون په خپله فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې د آذربایجان ځواکونو د ارمنستان پر خاوره حمله کړې نو باید ژر تر ژره ورڅخه ووځي. د فرانسې د ولسمشر د دفتر رئیس هم په یوه اعلامیه کې ویلي چې ښاغلي ماکرون د ارمنستان له سرپرست صدر اعظم نیکول پاشینین سره په ټلیفوني خبرو کې د ارمنستان د ځمکني بشپړتیا په برخه کې د فرانسې پر ژمنه د ارمنستان له خاورې د آذربایجاني ځواکونو د سمدستي وتلو پر اړتیا ټینګار کړی دی. د ارمنستان دفاع وزارت پرون ناوخت وویل چې د آذربایجان ځواکونه له دوو سرحدي سیمو تیر سوي دي خو آذربایجان ټینګار کوي چې ځواکونه یې د ارمنستان خاورې ته نه دي داخل سوي. یوازې د آذربایجان په هغو مورچلونو کې ځای پر ځای سوي چې په مخکیني ژمي کې څوک پکې نه وو. د امریکا د متحده ایالاتونو په شیکاګو ایالت کې یوې پیشۍ د یوې ودانۍ له پنځم پوړ څخه ځان لاندې واچاوه او ژوندۍ پاتې سوه. د شیکاګو د ایلیناویس ښار د اوروژنې ادارې په خپل ټویټر کې په دې اړه یوه ویډیو هم خپره کړې ده. د ادارې لیکلي چې پیشکې له خپلو نهو ساګانو یا ژوند څخه ګټه واخیسته او له یوې داسې ودانۍ جمپ وکړ چې اور یې اخیستی و. پیشکه په خپلو پښو ودرېده او وتښتېده. د دې پیښې عیني شاهدانو هم د پیشۍ پر ژوندي پاتې کېدو تعجب وکړ او شورماشور یې جوړ کړ.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 نیولی شي. احمد شبریم پرې خپرونه کې ستاسو کوربه. د کوچني اختر او د اوربند په دویمه ورځ تر اوسه د کوم امنیتي پیښې راپور نه دی ورکړل شوی خو له بلې خوا طالب بیان صبیح الله مجاهد ادعا کوي چې حکومتي ځواکونو له اوربند څخه د سرغړونې هڅې کړې دي. تفصیل زموږ د همکاري په راپور کې.
نن په افغانستان کې د درې ورځني اوربند دویمه ورځ ده. د اختر اوربند په لومړۍ ورځ لږ تر لږه یو لس ملکي وګړي د ماینونو په چاودنه کې ووژل شول. چارواکي وایي چې د کندهار په میوند او پنجوایي ولسوالیو کې دوه چاودنو د ماشومانو په ګډون اووه ملکي وګړي ووژل او درې نورې ټپیان کړل. په کندز کې یوې چاودنې دوه ملکي وګړي ووژل او څوارلس نورې ټپیان کړل او د ریوټرز خبري اژانس د رپورټ له مخې په غزنی کې د سړک غاړې ماین چاودنې دوه ملکي وګړي ووژل. د دې حملو مسؤلیت هیڅ کمیټه نه دی منلی خو له بلې خوا طالب بیان ذبیح الله مجاهد هیت ادعا کوي چې حکومتي ځواکونو لوربند څخه د سرغړونې هڅې کړې. خغلی مجاهد نن ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې حکومتي ځواکونو تیر ورځ د غزنی په مربوطاتو کې د محاصره سیمو اکمالات پیل کړي و چې ورته اجازه نه ده ورکړل شوې او د کندهار په میوند ولسوالۍ کې هم ورته هڅه شوې خو ځواکونه بیرته پښه شوې دي. خو د افغانستان دفاع وزارت بیا وایي چې د طالبانو تر چتر لاندې یو شمېر ډلو اوربند نه دی مراد کړی. دغه وزارت ویان روح الله احمدزی په دې اړه وویل
امر طالب قاری نیستن، خود جدا میبینن از طالب، با او گروه این نقض آتش بس مرتکب شدن، ولی نیروهای دفاعی امنیتی افغانستان اگر هر تحرک داشتن در مقابلشان از مردم خود جدی و قاطع دفاع کردن.
طالبانو د یک شنبه ورځې په ماخام د اوربند د اعلان پر مهال ول د دوی وسلوالو ته امر شوی چې د دې درې ورځو په اوږدو کې په ټول هیواد کې تعرضي عملیات ودروي. د افغانستان جمهور ریاست هم له دې اعلان څو ساعته وروسته وویل چې د هیواد امنیتي او دفاعي ځواکونو ته لارښوونه شوې چې اوربند مراد کړي. د افغان حکومت چارواکو د دایمي اوربند غوښتنه کړې خو طالبانو ویلي چې اوربند به تمدید نه کړي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وایي ګاونډی پاکستان غواړي خپل سرحدات وغځوي. د پننګرهار کې ولسی غونډې ته د اختر په لومړۍ ورځ دا خبره وکړه. د پاکستان د پوځ لوی درسي جنرال قمر جاوید باجوه بیا تیره دوشنبه کابل ته په سفر کې ویلي وو چې په افغانستان کې د روانو حالاتو حل د خبرو له لارې شونی دی. په دې اړه راپور
پر طالبانو او پاکستان باندې د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار حمدالله محب توند نیوکی. خغلی محب د اختر په لومړۍ ورځ په ننګرهار کې یو ولسی غونډې ته ویل چې گاونډي هیواد غواړي خپل سرحدات وغځوي.
نن زموږ گاونډي چې د افغانستان لپاره شوم اهداف نه د افغانانو نه پټي او نه د دنیا نه پټي، د یو قدرت طلبه ګروپ نه استفاده کوي چې افغانستان بیا ضعیف کی، د افغانستان د خاوره که مکمل په خپل کنټرول کې نشي راوستلې بیا یو تعداد خاوره نورم زمونږ نه ونیسي که نور هیڅ نشي کولای هغه برخه چې په خا د قبایلو په توګه استعمالیدله هغه را خپل کی او د قبایل وغځي.
خغلی محب دغه سرګندونو پر مهال ویل چې یو سلاتیا کال مخکې واقع ته رسیدو په خاطر شاه شجاع د خبره یو معامله وکړه او په اساس پیښور د افغانستان له لاسه ووت. هغه زیاته کړه گاونډي غواړي بیا دغه تاریخ تکرار کړي او خپل سرحدات وغځوي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د پاکستان په اړه دا توند نیوکې ټیک څلور ورځې وروسته له هغه وکړي چې د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوه د برېټانیا د پوځ د لوی درستیز جنرال سرنی کارتر په ملتیا کابل ته تللی وو او له افغان ولسمشر اشرف غنی سره کتلي. د دې لیدنو کره او مفصل جزئیات په تیره بیا د پاکستان د لوی درستیز څرګندونې د ارګ له لوري ډیر رسنیز شوي نه دي. ارګ په دې اړه په اعلامیه کې یوازې د ولسمشر اشرف غنی خبرې خپرې کړې وې چې ټینګار یې کړی و د سولې په ټینګښت کې د سیمه ایزو هیوادونو په ځانګړي ډول د پاکستان رول او پر طالبانو د دغه هیواد اغیز ډیر مهم دی او دواړه ګاونډي هیوادونه له متقابل درناوي ښه ګاونډیتوب او اقتصادي همکاري پرته بل لار نه لري. د جمهور رئیس غنی په حواله زیاته شوې چې د پاکستان او افغانستان ثبات د یو بل سره مرتبط دي او په افغانستان کې د عادلانه او تلپاتې سولې د تأمین په برخه کې د پاکستان مؤثر رول مهم دی. خغلی باجوال ډاکټر عبدالله عبدالله سره هم لیدلی وو. هلته د ملي مصالحې د عالی شورا د اعلامیې له مخې جنرال باجوه له خغلی عبدالله سره په لیدنه کې ټینګار کړی وو چې پاکستان په افغانستان کې د روانو حالاتو حل د خبرو له لارې شونی بولي. افغان چارواکو سره بیره پر دې چې پاکستاني چارواکو په خپلو څرګندونو کې تل د همکارۍ ډاډ ورکړی خو دغه هیواد په دوه مخې تورن کړی دی. د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د ننګرهار خلکو ته په وینا کې یو وار بیا دا انتقاد مطرح کړ او ټینګار یې وکړ چې قومي مشران او مخاور خلک باید طالبان وهڅوي چې له جګړې لاس واخلي.
تاسو پوهې تاسو تاریخ لوستلې ده، په تاسو باندې افغانستان حساب کوي. تاسو یو د فیسبوک پوسټ هم کولای شي چې یو نفر د بدران راوګرځي. تاسو د قومي مشرانو تک د خلکو ته د دې باعث ګرځي چې هغه د دې گمراهۍ نه راوګرځي او خپل وطن او دا مملکت ورانول بند کی.
طالبانو او پاکستانی چارواکو تر دې دمه د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار حمدالله محب د خبرو په اړه څه نه دی ویلي. د طالبانو د مشر ملا هبت الله خونزاده په اخترېزو پیغامونو کې بیا دا ویل شوی چې تفاهم او مذاکرات ورته لومړیتوب لري خو د خبره مقابل لوري له بیلابیلو لارو غواړي روان سیاسي بهیر ثبوت اشکړي. پاکستان هم لدی مخکې په وار وار ټینګار کړی چې دوی د افغانستان د سولې په پروسه کې رغند رول لوبولای او غواړي افغانستان سوکاله ته ورسیږي.
ازادي راډیو ته غوښنيسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د فرانسې ولسمشر پر آذربایجان ژغ وکړ چې خپل ځواکونه سم د سید ارمنستان له سرحدي سیمو وباسي. ایمانوئل ماکرون په یو بیان کې له آذری ځواکونه د ارمنستان د خاورې په اشغال تورن کړی دي. په همدې حال کې د ارمنستان او آذربایجان په ګډ سرحد کې د دې لانجې د حل لپاره هڅې چټکې شوې دي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون پر فیسبوک په ارمنی ژبه په یو پوسټ کې ارمنانو ته په خطاب کې ویلي چې فرانسا د دوی ترڅنګ ده او ویبه هغه لیکلي چې د آذربایجان پاوځ د ارمنستان خاوره اشغال کړي او غوښتنه وکړه چې ازری ځواکونه باید سم دستی لنیول شوی سیمو ووزی. آذربایجان او ارمنستان پروسه کل د ناګورن قرباغ د بیلتون پالیسی می پر سر جګړه وکړه چې په نتیجه کې زرګونه کسان ووژل شول. دا جګړه د مسکو په منځګړتوب په اوربان سره پای ته ورسیده. خاغلی مکرون د ارمنستان له سرپرست صدر اعظم نیکول پاشینیان سره له ټلیفوني خبرو وروسته دا څرګندونه کړې. د فرانسې د جمهوریت ریاست دفتر په یو بیان کې وایي چې مکرون د دې خبرو پر مهال د ارمنستان د ارضی تمامیت په مسله کې پاشینیان ته د فرانسې د ملاتړ ډاډ ورکړ. بیان زیاتوي مکرون هیله څرګنده کړه چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا به په دې سیمه کې د ثبات په ټینګښت کې مرسته وکړي. د ارمنستان د صدر اعظم له دفتر څخه د خبرو په اړه په خبر شوی بیان کې راغلی دی چې مکرون او پاشینیان د ارمنستان او آذربایجان د ګډ سرحد په ځینو سیمو کې د ازری ځواکونو د تحرکاتو له کبله د رامنځته شوی بحران د پای ته رسولو لپاره پر روانو هڅو بحث وکړ. پاشینیان پرون پنځشنبه پر باکو د نوي یرغل تور ولګاوه او ویل چې ازری ځواکونه د دې هواد له جنوبي سرحد څخه اوښتي دي. د راپورونو له مخې د آذربایجان پاوز د ارمنستان په جنوب ختیځ ولایت سیونیک کې 2 کیلومتره پر مخته کړای دی. د ارمنستان د فوزرت ویلي چې ازری ځواکونو د ارمنستان او آذربایجان په ګډ سرحد کې دوه نورې سیمې هم لاندې کړې دي. خو آذربایجان د دې تورونو په جواب کې ویلي چې سرتیری د ارمنستان له سرحد څخه نه دی وختي او یوازې په خپل قلمرو کې دننه په هغو ځایونو کې مرچېنی ویلي چې په ژمي کې هلته ورتګ ګران وو. د آذربایجان د بهرنیو چارو وزارت همدار از ویلي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ سرحد د پخوانی شوروي اتحاد له پرزیدو راهیسې نه دی پنهښ شوی. دا متناقض څرګندونې داسې محل کېږي چې د آذربایجان او ارمنستان پوځي چارواکو د سرحدي لانجو د حل په مقصد سره کتلی دي. په دې خبرو کې چې څو ساعته دوام وکړ د راپورونو له مخې په سیونیک کې ډیرا د روسیې د پوځ استازو هم ګډون کړی و. لدې کتنې وروسته د کومې موافقه خبره نه ده شوې. ویل کېږي چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف هم لخپلو ارمنی او ازلی سیالانو سره په جلا ټلیفوني خبرو کې په ګډ سرحد کې دروانی لانجې په اړه خبرې کړي او متحد ایالاتونو پر دواړو خواوو غږ کړی چې د دې کړکېچ د سولې حل لپاره لزغم څخه کار واخلي.
اساجی رادو په انټرنیټ کې pasajirado.com کې نیولای شي. په بلخ کې د اختطاف شوی ماشوم عبدروف کورنۍ وایي چې انسان تشتونکو ورته غواښ کړي که څه باندې $2 میلیون ورنکړي نو دغه ماشوم شکنجه به زیاته کړي. د افغانستان د بشر حقوقو کمیسیون د انسان تشتونکو لخوا د عبدروف شکنجه خندلې او هغه یو د بشر ضد جنایت بللې. جزئیات په دې راپور کې.
د اختطاف شوی عبدالروف کورنۍ وایي انسان تښتونکو ورته ګواښ کړی چې دغه ماشوم شکنجه به زیاته کړي. د یاد تښتول شوی ماشوم پلار محمد نبی ازادي راډیو ته وویل چې انسان تښتونکو د عبدالروف کورنۍ ته په تازه استول شوی غږیز پیام کې ګواښ کړی که $2.2 میلیون ورنکړل شي د عبدالروف شکنجه به ډیره شي. محمد نبی د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د انسان تښتونکو څخه په ترلاسه شوی پیام کې عبدالروف خپل کورنۍ ته د اختر مبارکي ویلې او له پلار څخه یو غوښتي چې برم تکونکو ته د پیسو ورکړې په بدل کې دای د اختطافچانو له منګولو خوشی کړي. انسان تښتونکو محمد نبی ته ویلي چې د اختر په درې ورځو کې به عبدالروف نه شکنجه کوي خو که پیسې ورنکړل شي له اختر پس په د هغه شکنجه نور هم زیاته کړي.
بعد از 3 روز بعد باز شکنجه را ما شروع میکنیم. گفتن ببینیم اینا شکنجه چی لذت میبرن. لذت خدا ببرن. خدا خواسته همراه ما. توکل به خدا.
عبدالروف و میاشت د مخه د نه کلنې پومر په مزار شریف ښار کې کله چې له کور څخه د خوانځي په لور روان وو د ناپیژند وسلوال لخوا برمته شو. د بلخ پولیس نه غواړي د برمته شوی عبدالروف د اختطاف د قضیې د پرمختګ په اړه معلومات رسنیز کړي. خو تر دې د مخه د بلخ د پولیسو قماندان سید معراج سادات ازادي راډیو ته ویلي وو چې د عبدالروف د خوشي کېدو په هدف څه باندې ډېر شمالیات بې پایلې ختم شوي. تر دې د مخه د افغانستان د ملي امنیت ادارې اعلان کړی وو چې په بلخ فاریاب ولایتونو کې دیش کسان د عبدالروف د اختطاف په پیښه کې د لاس لرلو په تور نیولی چې ځینې یې د داعش ډلې غړي هم دي. خصوص د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون له حکومت غوښتي چې د عبدالروف د خوشي کېدو په هدف یو تحقیقاتي کمیسیون جوړ کړي ترڅو دا ماشوم د اختطافچانو له منګولو آزاد کړي. په شمال کې د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون مشر سید محمد سامی د اختطافچانو له لوري د عبدالروف شکنجه د بشر ضد جنایت وبلله. هغه په دې اړه زیاته کړه.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از شکنجه کردن عبدالرؤف نهایت نگران است و ایرا محکوم میکنه و توقع داریم که دولت افغانستان هرچی عاجل برای رهایی عبدالرؤف جان توجه بکنه.
د عبدالرؤف د برم تکدو پیخه پر ټولنیزو رسنویو که هم د خورا مختلف غبرګونونو سره مخ شوه. د بشر حقوقو ځینو مدافع بنسټونو او یو شمیر ځوانانو خاصتن د ترکمن اقلیت توکم ځوانانو د یاد پیخې په وړاندې کلک غبرګونونه وښوله او دا مسله یې په جدي توګه وغندله. ځینو ترکمنانو د همدې کال د فبروري په میاشت کې عبدالرؤف ته د حق غوښتنې په مخه د حیرتانه واقعنې سوداګریزو بندرونو لوی لارې د څو ورځو لپاره بندې کړې.
جوان
آزادی خزینه پر سر اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وق در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په سمګه کې نو
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا
کندوز د افغانستان له هغو ولایتونو څخه دی چې په شمال کې له کلونو راهیسې د درنو جګړو شاهد دی. په شمال کې کندوز یوازینی ښار دی چې تر اوسه 2 ځله طالبان ورننوتی دي او د دې ولایت مرکز ته په نږدې سیمو کې لا هم د حکومت مخالف سوال شته چې په وخت د دواړو لوریو ترمنځ جګړې وي. د دې جګړو له امله تر بل هر وخت په دې ولایت کې د یتیمانو شمیر زیات شوی دی. د ازادي راډیو خبریال د کندوز د ښار د یو روزنتون زده کوونکي په دې راپور کې راښغولی دي.
په کندوز ولایت کې د زمیر مادر په نوم یو ښوونځي کې 140 تنه یتیم ماشومان چې عمرونه له 3 کلونو نیولې تر 14 کلونو پورې دي په زده کړو بوخت دي. دا د هغو کندوزي ماشومانو یوه وړه برخه ده چې په وروستیو 2 لسیزو جګړو کې پلرونه او میندې له لاسه ورکړي دي. 12 کلن شفیعالله چې له 3 کلو راهیسې د زمیر مادر په نوم ښوونځي کې زده کړې کوي وایي یوازینۍ هیله یې دا ده چې نور روانه جګړه پای ته ورسیږي او خلک امن کې ووسیږي.
زما پلار په جنگ کې شهید شوی ده. زه وایم چې نور باید جنگ نه وي، باید موږ درس وایستو. نو ذاتي جنگ موږ نه غواړو، نه دې چا اینې توی سي او نه دې چا اوښکې توی سي. که موږ پلار وایو موږ محبت راکوو، موږ به هر چیرې چکر بی ولو، موږ نور نه غواړو چې په دې وطن کې جنگي.
دا ماشومان وایي روانه جګړه هر ورځ د دې هیواد نور وګړي اخلي، نور پلرونه وژني او نور ماشومان یتیمان کوي. د یتیمانو د دې روزنیز مرکز لسکلن زده کوونکي سارا وایي
نوم سارا د مکتب زبیر ماده ته درس وایي. موږ سوله غواړو، موږ قسم نور روانان یتیمان نه سي، موږ طالبان سوله غواړو، موږ امنیت غواړو، طالبانو عسکرانه موږ سوله غواړو.
څوار لسکلن قدرت الله وایي نه غواړي نور ماشومان د دوی په برخلیک اخته او بې پلرونه شي. هغه چې سترګو کې وښکې ګرځېدلې وی ویل جګړو ځورولی او د پلار له مینې بې برخه کړی دی.
منګا نو غواړو چې نور جنگ وي او جګړې وي، باید منګا طالبانو هغه نه د خواهش غواړو چې صلح وکړي. اول ته ډیر خلک یتیمان دم دي، تر څو نور کسان هم یتیمان نسي، منګا صلح غواړو.
د یو شمېر دې ماشومانو څخه مې د دوی د اختر په اړه وپوښتل، خو ډېری داسې نه ښکاره کېدل چې د اختر را رسېدو ته یې ورځې شمارلې وي. له دوی ډېری د روانې جګړې پر هغو اغېزو غږېدل چې د دوی اخترونه یې بې خونده کړي دي. 14 کلن هدایت الله په دې اړه وویل
موږ جان ستړي سوي یاستو، باید صلح ته یاست، طالبان او دولت باید صلح وکړي. ټول ماشومانو په پلارنه لاس ورکړي دي. جنګ کې ټول هر څوک مړ کېږي، هر څوک خپل پلارونه لاس ورکوي. جنګ یو ډېر بد شی ده. انسان خپل پلار مور لاس ورکوي، جنګ داسې شی ده.
په کندوز ولایت کې د زمیر مادر ښوونځی له 2 کلو راهیسې فعالیت کوي. اوس مهال په دې ښوونځي کې د هلکانو او نجونو په ګډون 140 تنه یتیمان روزل کېږي. د دې ښوونځي مسؤول زبیح‌الله مجدي ازادۍ راډیو ته وویل دلته د هرې ورځې په تېرېدو د یتیمو ماشومانو شمیر زیاتیږي او دوی ته اوس ممکنه نه ده چې ټول بې پلاره شوو ماشومانو ته روزنه، مرسته او ملاتړ برابر کړي. ښاغلی مجدي وویل چې د دې ښوونځي مالي لګښت یو شمیر سوداګر او زړه سواند ځوانان ورکوي.
مننه د زمیر مادر په پرورشګه کې یو سل سلويخ انجونی او ماشومان د تعلیم او تربیه زده کوي دغه پرورشګه اته کله کې چې کندوز کې فعالیت کوي دغه ماشومان چې دلته درس وایي اکثرا د دوی اکثرا فلارونه په جنگونو کې وژل شوی دي او به سرپرست دي
په کندوز کې اوس مهال د زمیر مادر د خونځي ترڅنګ په یو دولتي وړکتون کې هم څه باندې وصول الله ستنې یتیمان وسیږي دا هغه شمیر یتیمان دي چې په دې دوه ادارو کې ثبت او راجستر دي خو په کندوز کې د هغو ماشومانو شمیر چې په تیرو څو کلونو کې جګړو د پلرونو له سیورو بې برخه کړي تر سلګونو لوړ دی او ټول داسې روزنځایونو ته لاسرسی نه لري له بلې خوا روانه جګړه هره ورځ په دې ولایت کې د یتیمو او بې سرپرستو ماشومانو شمیر کې زیاتوالی راولي
ازادي راډیو په منځني سپه دولس شپږنی بیا وی فم سل اشاریه پنځه یو شمیر نامتو هنرمندان او سندرغاړو په افغانستان کې د اختر د ورځو د اوربند غزیدو غوښتنه کړې ده په دې لړ کې نامتو افغان سندرغاړي فرهاد دریا د طالبانو د سیاسي دفتر مشر ملا برادر ته یو پرانیستی لیک پر فیسبوک خپور کړی او پکې ټینګار کړی چې اوربند وغځوي تفصیل پر راپور کې
یا خلکو 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 کولو خلکو منی سي ژوندون ته ټوپک منی سي دات څه خپړی واخلې
فرهاد دریا افغان سندرغړی چې له طالبانو د وربند د غزیدو وغوښتنه کوي نو مولید طالبانو د سیاسي دفتر د مشر ملا عبدالغنی برادر پنوم په یو پرانیستی لیک کې د دې ډل لخوا د اختر په ورځو کې د درې ورځنی اوربند هرکلی کړي ستایل ویلي دي چې دا چې پریکړه مو کړه چې لکتر لګ په دې درې ورځو کې د چا وینه توی نشي کور مو ودان هغلی دریا پر فیسبوک د خبرو شوې لیک کې ل ملا برادر وخت چې د سولې په پاردی د ملیونونو انسانانو وختونو طلبای کوي او درې ورځنی اوربند په دایمي اوربند بدل کړي بل افغان سندرغاړي جاوید امیرخیل هم پر خپل فیسبوک پاڼه اختریس پیغام د هغو کورنیو ته د صبر په دعا پیل کړی چې په اورستیو پیښو کې ژوند بایللی او ټپیانو ته یې د روغتیا هیله کړی د کوسی پښتونخوا یو نامتو سندرغاړي کرن خان هم ازادۍ لري سره خبرو کې هغه وربند چې د اختر په ورځو کې د طالبانو او افغان حکومت لخوا اعلان شوه افغانانو ته د ساخستو یو فرصت وباله خو په افغانستان کې له سیاستوالو مشران وغوښتل چې د خپل خلکو لپاره دی یو دایمي وربند او سولې ته غاړه کېږدي
په افغانستان کې د پلامو د جنگونو وشو کده وربند او غزی کې او داسې چې تلپات شي او دغه دز ټومبک بن شي او دغه خوار ولس جون طرف تر راشي په دغه وطن رحم وشي په دې وطن کې کار وشي ونی بوټي پکې وکړل شي او خلګانی دې وطن تر راوړې شي زما به هم دغه د اجازه خواستي ټول او خلکو ته چې د چا په لاس کې دي دا غورونه چې ته چا په لاس کې دی غټول ته زما یو ډیر اجازه خواستي چې دا سلسله دی خدای پاک ختم کړي ستاسو د ټولو په زړونو کې خدای پاک د رحم هغه اوبا راتوي کې کنه چې په دې وطن او په دې خاور او په دې ولس او په دې دردېدلې ولس باندې رحم وشي زما د اختر د مبارکۍ سره سره دغه یو هیله ده د ټولو هغه خلکو نه چې چا په لاس کې دی نو مونږ خو وزر کولای شو سوال کولای شو کله کولای شو
سان سان لګر زم شیرا یاد رشتي مړي اختر کې سان سان لګر زم شیرا یاد رشتي مړي اختر کې هغه وخت بل وچی نکريزي بمې وړي اختر کې سان سان لګر زم
د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې اوړان دي تر 12 بجو وروسته روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لرو په دې پروګرام کې هم د اختر په اړه اوریدل شي خو په اختر کې خوړه او د دې خوړو روغتیاي ستونزې د متخصص ډاکټر څرګندونې په دیاړه روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام کې وړاندې اوریدل شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ازادي رادیو په منځني سپدول شپږنی پټول افغانستان کې اوري. د ازادي رادیو د دوو بجو په خبرونه کې ولایت په ولایت پروګرام غزنی ته ځانګړی شوی دی. په دې پروګرام کې تاسو کولی شئ چې د ټلیفون لاره برخه واخلي، خپل نظر د غزنی د رغاوني پاړه له نور اوریدونکو سره شریک کړي او همدارس د خبرونې له میلمنو پښتنې وکړي او همدارس تاسو د اسکایپ لاره په دې خبرونه کې ګډون کولای شئ. د خبرونې په ترڅ کې به تاسو ته شمیرې اعلان کړو. دولس بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له سالی محمد.